السلام علیکم استاذ مشی د مشال ریډیو د مازیګر 15 بجو په خبرونه کې درته زم علي حمید زاده هر کلی وایم. په خبرونه کې به د پاکستان د بارنو چارو وزارت نیسی خبري هونډه، د ایران د بارنو چارو وزیر د سفر، په یمن کې د صورتحال په اړه اندېښنې او اتباغي په حقله تجزیه، په افغانستان کې د چرسدې سره تعلق لرونکو کسانو د وژنې، د خیبر پښتونخوا د پخوانی وزیر اعلی د سرګندونو ترڅنګ په کراچۍ کې د ضمني انتخاباتو د خزینه او کډوالو مسایلو په حقله واورې نو رپورټونه هم لرو. خو اول خبرونه له مجید بابر اورو.
ستړي مشي لومبه د مشال خبرونو سره ټکی. ایرانی وزیر خارجه په یمن کې زرتر دره د جنگ بندای غوښتنه کړې ده. نن سهار د افغانستان په خوست او بلخ کې د تشدد په پیښو کې درې کسان وژل شوي او یو کم سلويخ جوړل شوي. امریکا وایي په یمن کې د ایران لخوا د حوثی یاغیانو په ملاتړ خبر ده. اوست مشال خبرونو تفصیل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون ویلي چې په یمن کې د هوایي بریدونه ودرول شي او د دې هیواد وګړي د پریښودل شي چې خپل برخلیک په خپله وټاکي. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سره تاج دي سره د ملاقات وروسته یوې خبري غونډې ته وکړه. نوموړي زیاته کړه
موږ باید د یمن د شخړې پای ته رسولو لپاره ګډ کار وکړو. د یمن پر خلکو باید هوایي بریدونه ودرول شي او د موضوع د سیاسي حل لپاره هلې ځلې پیل شي. موږ په سیمه کې له افغانستان سره د اړیکو د پراختیا هرکلی کوو. په دې هیواد کې د ملي یووالي حکومت رامنځته کېدل ستایو او هیله لرو چې له افغانستان سره خپلې همکارۍ ته وده ورکړو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف، د سینټ چیئرمین میا رضا ربانی او د پوز مشر جنرال لاهل شریف سره هم ملاقات کړي او په دواړو خیدو معاملو یې خبرې کړي. دا ملاقاتونه په داسې حال کې کیږي چې د یمن پر حالاتو د پاکستان د پارلیمان ګډه غونډه نن په څلورمه ورځ هم دوام لري. د بلوچستان صوبې د صحت د څانګې چارواکي وایي شاوخوا دوه کاله وروسته به د صوبې په ټولو پښتون میشتو او بلوڅ میشتو سیمو کې د شدید ناروغۍ پر ضد دولس ورځنی کمپاین د روانې میاشتې د 14 نیټې نه پیلوي. د ای پی آی څانګې مشر ډاکټر اسحاق پانیزي او یو شمېر نورو چارواکو د جمعرات په ورځ په یو خبري غونډه کې د دې کمپاین اعلان وکړ.
د 14 اپریل 2015 کال د بلوچستان په دیرس اضلاع کې د شری خلاف یو مهم شروع کیږي. دغه مهم به دولس شپې په دغه دیر سره اضلاع کې به د دغه کم څه کارکارندو کوونکي دغه به تقریبا یو 15 لکه کوچنیان دي چې زموږ د شپږ میاشتو ونیسې تر لس کلو پورې دغه عمرونه دي.
د ډاکټر اسحاق پانیزي په خبره د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د شری د ناروغۍ له امله په بیا بیا یو شمېر ماشومانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. په پاکستان کې د 2014 کال د پارلماني ټاکنو په اړه د تحقیقاتو لپاره د جوړ شوي عدالتي کمیشن لومبه غونډه نن په اسلام آباد کې د چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې وشوه. دغه کمیشن نن سیاسي ګوندونو او هغو وګړو ته هدایت ورکړل چې که دوی سره د تیرو پارلماني ټاکنو د درغلۍ په اړه کوم ثبوتونه وي نو یاد کمیشن ته دې د رواني میاشتې تر 15 نیټې پورې حواله کړي. د پاکستان حکومت یاد کمیشن په اصلاح هغې جوړ کړو چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په تیرو ټاکنو کې د درغلو دعوه وکړه او احتجاجي ناستې او مظاهرې پیل کړې. دا کمیشن به خپل راپور په سلويخت ورځو کې حکومت ته حواله کوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوري. وسلوالو نن غرمه د افغانستان د بلخ ولایت په عدالتي سارنوالۍ ډلیزه حمله کړې. د دوه پولیسو په ګډون یې درې کسان وژلي او د دغې سارنوالۍ د مشر په ګډون یې 28 کسان نور ټپیان کړي. له بلخ څخه د مشال ریډیو خبریال د عیني شاهدینو په حواله وایي چې حمله کوونکي درې کسان دي او جګړه اوس هم دوام لري. دوی زیاتوي چې حمله کوونکو لس سرکاري وکیلان هم یرغمل نیولي دي. په همدې حال کې د بلخ د ملکي روغتون مسؤلینو مشال ریډیو ته د دغو وژنو او جوبل شو پخلی کړی او زیاتوي چې په ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شته. د دې حملې پړه افغان طالبانو په غاړه اخیستې. بلخوا نن سهار د افغانستان د خوست ښار د دواخانو په لین کې د یو چاودنې له کبله د ماشومانو په ګډون 12 ملکي وګړي ټپیان شوي. د خوست امنیه قمندان فیض الله غیرت مشال لیډو ته وویل چې چاودنونکي توکي پر یو بایسیکل ځای پر دې شوي وو. هر کله چې د پولیسو رینجر ګاډۍ د پیښې له سیمې تېرېدو چاودنه وشوه او 12 ملکي وګړي یې ټپیان کړل.
د وطن او د خلکو دښمنانو انفجاري مواد یا مین چې په یو بایسیکل باندې د دواخانو په دواخانې ته مخامخ په پیدارو کې ځای پر ځای کړی وو چې دې ته ځای ورکړو چې په نتیجه کې زمونږ 12 ملکي خصمیشتي چې په هغې کې دوه نفره طفل هم شامل دي چې یوه 15 کلنه جلکۍ ده او یو 3 کلن ماشوم دی. زخمیان شبخانې ته انتقال شوي دي او د دوی فکري وضعیت د ډاډ وړ ښودل شوی دی.
تر دې دمه د خوست د پیښې پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې واشنگتن په یمن کې حوثی یاغیانو سره د ایران په مرستو خبر دی. جان کیری پرون امریکایي ټلویزیون پی بی ایس سره په یوه مرکه کې وویل چې ایران باید پوه شي او دا خبره ومني چې امریکا به د منځني ختیځ د غیر مستحکم کېدو او یا په نورو هیوادونو کې په پټه په جنګونو کې د خلکو د مداخلت په حکله چپه خوله پاتې نه شي. ایران د حوثی یاغیانو چې د حکومتي ځواکونو په مرسته د سرخار سنا په ګډون د هیواد زیاتره برخې نیولې سره د مرستو نه انکار کوي. په یمن کې حوثی یاغیانو د مهم ساحلي ښار عدن نه ولسمشر عبدالربو منصور حادی په تیښته مجبور کړی وو چې په نتیجه کې یې د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلافي هیوادونه د حوثي یاغیانو پر ضد هوایي بریدونه کوي. جان کیری وویل چې واشنگتن به هغو هیوادونو سره مرستې کوي چې له ایرانه ګواښونه محسوسوي. د امریکای وفاقي عدالت د بوستن میراتن پر مهال په بمی چاودنو کې ککړ جوهر سارنوف د ډلې وژنو لپاره د وسلو د استعمال په ساتش کې پړ بللی. دغه دولس کسیزه منصفي ډلې فیصلې ته د رسیدو لپاره یو نیمه ورځ وخت اخیسته، خو تېره ورځ یې په متفقه توګه سارنوف د برید مجرم ګرځولی چې پکې درې کسان وژل شوي ول او د 216 نه زیات نور پکې ژوبل شوي ول. په سارنوف د نورو تورونو ترڅنګ د یو پولیس والا د وژلو، د موټر د تختولو او د غبرید سره په تړاو کې شل نورې پیښې هم شاملې دي. د عدالتي کاروایۍ په بل پړاو کې به جوری فیصله کوي چې آیا یوشت کلن جوهر سارنوف ته د مرګ او یا د عمر قید سزا ورکړي او کنه. د نوموړي وکیل منلی چې سارنوف د مقدمې له شروع نه خپل جرم منلی و، خو ویلي و چې د خپل مشر ورور تیمورلین د اثر لاندې د 2013 کال د بوسټن میراتن پر مهال په کور کې جوړ کړي بمونه ځای پر ځای کړي وو. د خبرونو پای او اوس به تاسو د موسم حال او د کرنټو به د موږ د همکار د سراج زهیر ناوړی.
نن د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ غستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.10 روپۍ او په 1.11 روپۍ. یو پاونډ په 1.05 روپۍ او په 1.50 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 0.10 روپۍ او په 0.25 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 0.80 روپۍ او په 0.85 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.85 روپۍ اغستل کیږي او په 1.10 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوئټه کې اسمان شین وي او دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 20 او کم نه کم 14، بنو کې به یو کم 13 او 14 او کوئټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري: پاکستان له امریکا نه د دفاعي وسلو اخستلو پخلی کړی دی. معلومات په واوري: د پاکستان په سفر د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف د وزیر اعظم نواز شریف په ګډون د پوځ د مشر او د سینیټ چیرمن سره کتلی دي. د یمن د حالات او پکې د پاکستان کردار ته کارپوهان په کوم سترګه ګوري؟
امن راوستل د پاره سچې کوششونه کیږي لګیا دي، حالانکه سعودي عربیا زموږ ډېر ښه دوست دی، لیکن د دوی د پاره په درېمه ملک کې جنگ کول دا عقلمندي نه ده.
د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وایي چې قبایلی سیمو ته آئینی او پارلیماني حقونه ورکولو لپاره پکار ده چې د آئین په 2020 ماده کې بدلون شي.
ترمیم ځکه پکار دی چې فرد واحد لدا اختیار ورکول چې هغه ډېر قبایلی سیمې د قسمت فیصلې وکړي دا مناسب خبره نه ده. دا اختیار پکار دی چې قبایلی خلکو ته او د هغوی نمائندگانو ته حاصل شي.
د شمالي وزیرستان خزینه کډوال له کومو مشکلاتو سره مخامخ دي؟
د ان آی سی مسله ده. ان آی سی د خپل اوریجنل بی سره ان آی سی بالکل شته نه. د خمن چې یا پلار یا شي یا ورور یې چې د ان آی سی اجازه نه ورکړي جوړولې.
په خبرونه کې به په اسلام آباد کې روانه د یوې ثقافتي میلې حال هم درکو.
انټیکس دی خلک اوس دې طرف ته ځي، خلک ډېر خوښي والې دي او دا ماته پټي ډېر زیات خلک دغه کوي.
لا مشال ریډیو سره پاتې شي. دا مشال ریډیو دا. پاکستان له امریکا نه په اربونو ډالرو د دفاعي وسلو اخستو پخلی کړی دی او وایي له دې سره به د ترهګرۍ خلاف جنگ کې مرسته وشي. دا خبره د زیارت په ورځ ماسپښین د پاکستان خارجه دفتر ویاندې د 19 خبري غونډې په وخت وکړه. نور تفصیل له اسلام آباد د ریاض موسی خیل په رپورټ کې اورو.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم د یمن په صورتحال او په نورو سیمیزو او نړیوالو چارو خبرې وکړې. د امریکا نه د وسلو اغستو په اړه د یو تپوس په جواب کې ویاندې وویل دا وسله زموږ ضرورت او د وخت تقاضا ده او دې سره به د ترهګرۍ خلاف روانو عملیاتو کې مرسته راورسي. دا وایي
پاکستان د امریکا پوځي آلاتو اخستو ته اړتیا لري کم چې زموږ ډېر ضرورت دی او دې سره به د دفاع څنګه کې موجود کمی پوره شي. تجویز شوی آلات به د ترهګرۍ خلاف کمپاین کې هم مرسته کوي. تر څو چې د امریکا د سټیټ ډپارټمنټ لخوا کانګرس ته د معاملې لیږلو خبره ده نو دا د هغوی کورنۍ خبره ده او هیله ده دا به ډېر سر هواره شي. خو مهمه خبره دا ده چې د ترهګرۍ خلاف جنګ کې دا د پاکستان د ضرورتونو منل دي.
اغل زیاته کړه که په دغه سودا د امریکا کانګرس سپوختنه یعنی وکلري نو د قانون مطابق به یو میاشت کې هغه مخی ته وړي او د هغې وروستو به شوی سودا عملی شي. آیا د وسلې د سودا سره به د پاکستان امریکا په تعلقاتو څه اثر پریوزي؟ په دې اړه مو د نړیوالو چارو د کارپو او انسټیټیوټ آف سټریټجک سټډیز اسلام آباد د مشر نجم رفیق نه تپوس وکړو نو دوی وایي
دې سودا ته زه د ډیپلوماسۍ په نظر ګورم ځکه چې امریکا د هندوستان سره کومه ستراتیژیکي مرستو لوزنامه کړې د هغې سره پاکستان ډېر وروستو پاتې شوی و او د پاکستان نه بغیر امریکا دې منطقه کې خپل مقصد ته نشي رسېدی. نو ځکه اوس امریکا غواړي چې هندوستان پاکستان دواړو سره یو شان تعلقات وساتي نو زما په نظر دا سودا پاکستان د امریکا په کیمپ کې ساتل دي.
د ده په خبره دې وسلې سره به د پاکستان پوست صلاحیت سیوا شي خو د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان کردار د دې وسلې نه بغیر هم د ستاینې وړ دی. د خبري غونډې دوران تسنیم اسلم دا هم وی چې د چین صدر به روانه میاشت پاکستان ته راځي خو د دغې سفر نیټه یې په ډاګه نکړه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ایران او پاکستان د منځنی ختیځ د مسلې په سیاسي او پرم نه حل سلا شوې دي او غواړي چې نور مسلمان هیوادونه د هم په دې لړ کې خپل کردار ولوبوي. د پاکستان په سفر د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف، وزیر اعظم نواز شریف په ګډون له نورو لړپوړو چارواکو سره ملاقات کړې او د یمن پر روانه شخړې خبرې اترې کړې دي. تفصیل له سراج صحیح راوړو.
د پاکستان په سفر راغلی د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف په اسلام آباد وزیر اعظم هاوس کې د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو چې پکې په دواړخیزه تعلقاتو او د منطقې د صورتحال په شمول د یمن په شخړه هم خبرې اترې وکړې. له دې وړاندې د شروع په ورځ چې کله د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف د پاکستان په سفر راغی نو په سمدستي توګه د وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو سلاکار سرتاج وزیر سره ملاقات وکړو او له هغې وروسته په ګډه خبري کانفرنس کې دواړو مشرانو په دې خبره زور راوړو چې د یمن شخړې دې په سیاسي او امنناکه طریقه هوار کړی شي. په دې موقع سرتاج عزیز خپل خبرو کې وویل چې پاکستان په مسلمان نړۍ کې امن غواړي او د دې غرض لپاره پاکستان خپل هلې ځلې پیل کړې دي چې په یمن کې روانه شخړه په پرامن توګه حل شي. نو باید چې فریق ملکونه هم د دې مسلې د حل لپاره سنجیده مذاکرات وکړي. دې دوران د ایران خارجه وزیر خپل خبرو کې زیاته کړه چې ایران په یمن کې د جنگ بندۍ او د متحارب ډلو ترمنځ په مذاکراتو او د دې سیاسي حل غواړي. ایرانی خارجه وزیر د دورې په حق له اسلام آباد کې د دفتر خارجه ویاندې تسنیم اسلم ویل چې د دې دورې د یمن د صورتحال سره څه تعلق نشته بلکې دا له وړاندې ټاکل شوی دوره وه. نوموړي زیاته کړه
د ایران د خارجه وزیر دوره له وړاندې ټاکل شوی وه او د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز او د ایران د خارجه چارو وزیر خپل خبري کانفرنس کې تاسو ټول معلومات درکړي دي. خو بیا هم دواړو په خپل ملاقات او خبري کانفرنس کې د دواړو ملکونو ترمنځ سیاسي اړیکې او د ترهګرۍ پر ضد مرستو زیاتولو او د دې سره سره د منطقې او افغانستان په صورتحال باندې خبرې وکړې او دغه رنګ یې په دې خبره زور راوړو چې د یمن مسالې د مذاکراتو د لارې هوار شي. او دا شان په خبري کانفرنس کې د ایران خارجه وزیر د یمن په معاملو وویل چې دې سره تړلې ټولې ډلې دي د شخړې د هواري لپاره مذاکرات پیل کړي.
کله چې مشال ریډیو د یمن په مسله کې د پاکستان د کردار په اړه اسلام آباد کې د بهرنیو چارو تجزیه کار جهانگیر اشرف قاضی نو پوښتل نو هغه وی چې دا وخت په اسلامي نړۍ کې د امن راوستلو لپاره د پاکستان کردار ډیر مهم دی او پاکستان د روغې جوړې لپاره خپل کردار ادا کولی هم شي خو په کار دی چې پاکستان په دې بحران کې شریکدار جوړ نشي. نوموړي زیاته کړه
امن راوستل د پاره سچې کوششونه کیږي لګیا دي هغه ډیر ښه دی په کاروم دی چې زموږ هغه وزیر اعظم نورو هم مسلمان ملکونو ته خبرې اترې وکړي په دې باندې چې دا نن لګیا دي سیول وار دا دي ختم سي او سيز فاير ور سي او ورسره ورسره دا د ډایالوګ پروسس هم شروع کول پکار دی او بیا دا کوشش هم پکار دی چې داسي حکومت منځ راشي چې په کې ټول پریکونه چې دی هغه پکې شامل سي دا د کوشش کول ډیر ضروری ده او پاکستان د پاره حالانکه سعودي عربیا زمونږ ډیر ښه دوست دی لیکن د دوی د پاره په درېمه ملک کې جنگ کول دا عقلمندي نه ده
د ذکر د چې د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف د سینټ د چیرمن رضا ربانی او دغه شان د پاکستان پوز د مشر جنرال راحیل شریف سره هم لیده کاتا وکړه. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د یمن پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ د اتحادي هیوادونو هوایي بریدونه لا هم دوام لري. بل لور ته مختلف اسلامي هیوادونه هڅه کوي چې دغه شخړه د خبرو اترو له لارې هواره کړي. د یمن اوسنۍ شخړه د چارو کارپوهن په اصل کې د ریاد او ایران ترمنځ یوه نیابتي جګړه ګڼي. دا چې اخر ولې سعودي عرب او ملګرو یې د یمن پر ضد جنګي اقدام وکړ او په دې لړ کې خپله پاکستان له ریاد سره په پوځي مرستو کې له کومو ستونزو سره مخامخ دي، په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ ته غوږ شئ.
د سعودي عربستان په مشري نه عرب وادونه له تیرو دو اونیو راهیسې د یمن پر هغو سیمو هوایي بریدونه کوي چې د حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې دي. دغه هیوادونه په ظاهره دا وایي چې د یمني ولسمشر عبدالرب هادي چې دا وخت سعودي عرب ته تښتېدلی دی بیرته په واک کې راوستل غواړي. که څه هم ریاض او عرب هیوادونه په ښکاره دا خبره کوي خو کارپوهان بیا د دې شخړې نورو اړخونو ته پام اړولی دی. د ځینو نورو څېړونکو په څیر یو افغان کارپو عبدالرحمن فرقانی چې پخوا یې د سعودي عربستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت کې کار کاوه وایي د یمن شخړه د ریاض او تهران ترمنځ په منځني ختیځ کې د رواني پراخي نیابتي او سیاسي جګړې برخه ده.
مداخله کول طبعا د سیمې د هیوادونو لپاره په تېره بیا سعودي عربستان لپاره یو ستر ګواښ وه. په دې رابطه باندې کوم سیاسي مباحثات او هغه نتیجه ورنه کړه او بالاخره دوی دې ته اړ شوي دي چې په یمن باندې د هوسیانو
کارپوهان وایي په دې منطقه کې یمن، عراق، لبنان او بحرین هغه شیعه اکثریت هیوادونه دي چې پر اولس او حکومتونو یې د ایران اثر او نفوذ زیات دی او دا هغه څه دي چې سعودي عربستان او نور سنی عرب هیوادونه اندیښمن کړي دي. خو عبدالرحمن فرقانی بیا یو بل اړخ هم پام اړوي. دی وایي له دې اندیښنو سره سره ریاض د اوسنیو حملو له لارې غواړي چې له یمن سره د سرحد پر سر خپله پخوانۍ لانجه په خپل حق کې هوار کړی.
یو شی چې د فکر کولو په ټولو مسله کې خصوص تنها سعودي ته په دې کې یو څه شي چې دا وی هغه دا دی چې په تاریخ کې سعودي عربستان د یمن سره په حدود باندې کشش درلود. یو کسي د کور په هم دا یو فرصت دی چې هغه سعودي عربستان چې کوم ازاین دی هغه هلته
که څه هم د یمن دغه شخړه د ایران او سعودي عرب سیاسي جګړه بلل کېږي خو ریاض غواړي پاکستان هم په دې کې راشکیل کړي. سعودي عرب له اسلام آباد د پوځي مرستو غوښتنه کړې ده او پاکستان د حتمی پریکړې لپاره د پارلمان ګډه غونډه را بللې ده. په کراچي کې میشت سیاسي چارو کارپو علي ارقم وای د یمن شخړې پاکستان په یو امتحان کې اچولې دي.
د ایران سره کوم د پایپ لاین پروجیکټ نو په هغه کې الریډي هغه ټیم چې کوم بیا پورا شې ده کوم پاکستان ما چې کوم ذمہداري چې د دسمبر 2014 پورې هغه شې پورا کوي نو هغه پورا نکړې شو. د هغه ایران غواړي او د هغه معاهده د شخص په تایید په دمه نه کوي چې د ګور غواړي د 3 ملیون ډالر پر ډیټ وصولول شي. د دې کې د ایران سره د پاکستان په لیدوري هم کشالي لري. د پارلیمنت د ټول پروسیډینګ او د ټول معاملې په ذریعہ هم وخت اخلي چې وخت ته ویلاو شي چې وګوري چې مخه ته څه بدلون راځي او څه حالات پیدا کیږي او غټ قوتونه او مخ ته نورم دغه په دې باندې څه قدم کوي. نور که سعودي ته وایي زه نه ګڼم چې دغه پارا بدل ممکن دی چې سعودي ته داسې په واضح الفاظو کې انکار وکړي شي.
ځینې کارپوهان بیا وایي پاکستان له دې امتحانه د راوتلو لپاره د ترکیې په ملګرتیا هڅه کوي چې د یمن د شخړې یو سفارتي حل راوباسي چې د دوی په وینا لا تر اوسه داسې ممکنه نه ښکاري.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. افغانستان ته د مزدور لپاره تللي اته مزدوران چې دوه میاشتې مخکې وسوالو تښتولي او پکې د 500 وژل شو مزدورانو مړي 400 ته تر رسیدلو وروسته خاورو ته سپارل شوي دي. په تښتول شو کې درې کسان اوس هم لا درک دي. له پیښوره شبیر جان تفصیل راکوي.
دا 400 ضلع پړانګو د پولیسو مشر اعجاز خان مشال لیړو ته وویل چې دا 400 ضلع پړانګو میا کلی اته کسان افغانستان ته د مزدورۍ په غرض تللي وو. ولې دوه میاشتې وړاندې دوی هم په افغانستان کې د خپلې درې نه وسلوالو تښتولي وو چې پکې د یوې کورنۍ څلور کسان هم شامل دي وسلوالو وژلي دي.
ګوره 15 کسان مړه دي 15 کسان د دې پړانګو د میا کلی خلکو د میا کلی او دوی تللي وو د محنت مزدورۍ لپاره په سلسله کې په افغانستان کې ماسکو مومن ماسکو هلته یو کلی دی پای کې به دوی مزدوري کول. دا بیا تقریبا میش ونی مرد دیکھی چې دوی په خپل ډیره کې ناست نو سات با مسل کسان راغلی او هغه چت کړو دی پسې کل یو ځای کل بل ځای کل بل ځای مته پرون ته اتلو شو چې را کسان کوم رښیو هغه په پلان کې ځکه مړه پراته دي نو بس هغه دوی راوړو درې اوسه جنازي او شو لخصه کړ 15 کسان دي.
پولیس چارواکي عمران خان مشال لیړو ته ویل چې اته کسان هم د یوې علاقې تلیو خپل درې کسان پکې اوس هم به درک دي او پته نه لګي چې آیا وجل شوی دي یا اوس هم د تختونکو په ولقه کې دي.
نو بیا پکې د 15 کسان مړ دي او دې پکې درې کسه تاهل پکې لاوس هم غیب دي. دغه متعلق لا داسې ده چې مړ دي یا لاشونه ملو شو دي یا د غزنه تخبیر هیڅ پته لګی نه. وی ریفای نه هم نه پلانګو دي بالکل او هم د پلانګو ګولو باندې شتلې دي په اصله آتشي باندې شتلې دي او ټول په دز شتلې دي مړ دي.
بل خو دا وجل شو کې سلور کسان هم د یوې کورنۍ دي. د هغه خپل خپلوان وایي چې ردی ورونه او مشران ډیر بے وس دی اور ډیر وخرا سے په افغانستان کې د تیلو خرڅولو کاروبار کوي.
لاران بیا د نورو زمونږ د روان کنه د تفصیل کاروبار کې شرشم را تیل خرڅي او دی را شان تیلو تقریبا دوه میاشتې شو د مونږ درونه لا پته شي وي. یو د مارو چې کوم دی عبد الله نوم دی بل روم را احمد علی نوم دی او یو متر دی دا هچان نوم دی بل تر مينوم دی عطا الله او سلور دی سر نور مرګ دی تقریبا د دې دوه میاشتې شو چې دی لا پته شي وي. خو به دوه میاشتې کې مين ته هیڅ قسمه خبر نه راغلی. سار زمونږ دی یو خبر وشو د التن یو کس کوچ پلان کې ځکه غنی هلو بازار کې تاسو کسان مړه پراتی دي تاسو خپل مدایم نه تاسو راشه زمونږ د خور د حالات وګوره زمونږ د واړو زمونږ د مور زمونږ د خویندې چې جاړ دي
د پامول دا چې دغه 15 کسان 400 پلانګو کې خور تاسو پارلې شوی دي. ولی بل خو کوم وسله وال ډلې دغه پیخې پلا لا پغړه نه د اخستي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او د عوامي نشګون صوبایي صدر امیر حیدر خان هوتی وایي چې قبالی سیمو ته د آئینی او پارلماني حقونو غځولو لپاره دی د پاکستان د آئین په 200 سلوختمه ماده کې بدلون کړل شي او په فاټا کې د هم بلدیاتي انتخابات ترسره کړل شي. د خبرو نوموړي د زیارت په ورځ د باجوړ سیاسي اتحاد مشرانو سره په باچا خان مرکز پیښور کې د جرګې او خبري کانفرنس وروسته له مشال ریډیو سره په ځانګړي خبرو اترو کې کړی ده. نور تفصیل له پیښور د غلام غاز په رپورټ کې اورو.
د باجوړ سیاسي اتحاد د مشرانو سره د یوې جرګې وروسته د پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر امیر حیدر خان هوتی د قبایلي مشرانو سره په ګډ خبري کانفرنس کې له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمو ته د پارلماني او آئینی حقونو غځولو لپاره دی د پاکستان په آئین کې بدلون وکړي شي.
سو پورې چې د آرټیکل 247 تعلق دی د ټول قبایلي سیمې د ټولو خلکو پښتنه دادا چې آرټیکل 247 چې کوم دی هغه ترمیم پکار دے. ترمیم زکا پکار دے چھ فرد واحد لدا اختیار ورکول چھ اگر قبائلی سیمے دا قسمت فیصلی ہو کی دا مناسب خبر نرا دا اختیار پکار دے چھ قبائلی خلق تو داغی نمائندگان تو حاصلی چھ اگی زان دا پار خپل قانون پخپل جوڑو.
امیر حیدر خان ہوتی زیاد اکڑا چې په سیمه کې د امن لپاره دی د گاونډي هیواد افغانستان سره سمي اړیکی او سمه خارجه پالیسی خپل کړی شي.
په افغانستان کې به علم مکمل امني چې په پاکستان کې امني او په پاکستان کې به علم مکمل امني چې په افغانستان کې مکمل امني. د دې نمخ کې د بدقسمتۍ نه دوانو ملکونو ترمنځ د اعتماد دی او فقدان د هغه اعتماد د فقدان په وجه باندې دوانو ملکونو نقصان مونږ لري. دوه درې میاشتې داسې مونږ دا وینو چې یو خوشګوار تبدیلی ده د دوانو ملکونو ترمنځ په سیاسي ستم او په فوجي ستم باندې د اعتماد سازۍ لپاره ګامونه پورته کړی شوی دي. زمونږ دا خواهش او امید دی چې په دغه کې د مزید بهتري راشي.
امیر حیدر خان هوتی زیاته کړه چې قبایلي سیمو کې د هم بلدیاتي ټاکنې وکړي شي او د قبایلي سیمو د مستقبل د آئینی حیثیت په اړه دي د قبایلي ولس سره مشاورت وکړي شي.
آیا د فاټا د قبایلي علاقې خلک دا حق نه لري چې دا غي مسلې د پلان د سطح حل شي زمونږ غوښتنه دا ده چې دا امتیازي سلوک دی دا امتیازي سلوک دې ختم کړي شي او چې څنګه په نور ملک کې بلدیاتي انتخاب کیږي ضرورت د دې خبرداري چې په قبایلي سیمه کې بلدیاتي انتخاب وشي قبایلي سیمه په مستقبل کې به انتظامی حیثیت سره آیا هغه به ځان یو انتظامی یونټي یا هغه به د دې صوبې یو برخه وي سره جوړیږي زمونږ د ګوند په دې باندې سوچ دا دی چې په دې کې د قبایلي اولس رائے واغشتل شي قبایلي سیمه د قبایلي علاقې د قبایلي خلکو د قسمت فیصلې په پېښور کې او په لاهور کې او په اسلام آباد کې نشي کېدی دا فیصلې به د هغې اولس د رائے مطابق کېږي او په کای چې د هغې د رائے موږ احترام وکړو
د یادونې وړ ده چې د باجوړ په وو سیاسي ګوندونو مشتمل باجوړ سیاسي اتحاد د قبایلي سیمو د امنیتي ستونزو او بنیادي انساني حقونو پارلماني او آئینی حقونو په اړه د سیاسي ګوندونو سره د مشاورت په لړ کې د زیارت په ورځ په باچا خان مرکز کې د عوامي نېشنل ګوند د مشرانو سره د قبایلي سیمې د حالاتو په اړه یو جرګه ترسره کړه غلام غوس مشال ریډیو پېښور
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ د 2014 کال د انتخاباتو تحقیقاتو لپاره جوړ کړل شوی د عدالتي کمیشن په ډوم بیغونډه کې ویل شوی دی چې په ټاکنو کې د دانلای پاړه مختصر بیانونو سره د ثبوتونو 15 اپریل پورې وړاندې کړل شي د عدالتي کمیشن دا غونډه چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې وشوه تفصیل رابیا اکرم خان را کوي
د پاکستان چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې کال 2013 د انتخاباتو تحقیقاتو لپاره جوړ کړی شوی د درې رکنی عدالتي کمیشن وړومبۍ غونډه نن سپریم کورټ اسلام آباد کې کیږي د دې کمیشن په وړومبۍ غونډه کې به نن د کال 2013 په انتخاباتو کې د مبینه دانلۍ په اړه د مختلفو امورو جاج اخیستی کیږي د عدالتي کمیشن به په 15 ورځو کې خپل تحقیقاتي رپورټ حکومت ته وړاندې کوي د عدالتي کمیشن ته د سیول او فوجداري عدالتونو اختیار حاصل دی او دوی ته به د یو سرکاري اهلکار د راغوښتلو اختیار هم ترلاسه وي دا کمیشن به یو او د یو نه زیات تحقیقاتي ډله هم جوړولی شي د فکر دی د روانه میاشتې په 3 اپریل جاري شوي صدارتي حکمنامه کې ویلی شوي وو چې دا کمیشن به د تحقیقاتو د لارې ګوري چې الیکشن شفاف وو او که نه او که داندي شوی وه نو هغه په منظمه طریقه شوی وه او که نه د دې کمیشن د جوړېدو په اړه د قانوني چارو کارپوه بیرسټر شهاب الدین وایي چې د هغه په نظر دا غټه مسله نه ده چې د دومره لوی سطحې یو کمیشن ورله جوړ شي د انتخاباتو معاملو لپاره خپله الیکشن کمیشن شته چې فیصلې کولی شي دی وایي
الیکشن لپاره چې څوک ولاړي د هغوی په منځ کې چې څه هم ډسپیوټ راځي یا څه تنازع جوړېږي نو الیکشن کمیشن چې د هغه د هغې لپاره مناسب اداره ده او آئینی اداره ده نو موږ داسې ګڼو په حیثیت وکیل چې دا یعنی یو داسې مسله چې هغه په الیکشن کمیشن کې یا د الیکشن ټریبیونل په ذریعه په هغې کې فیصله کېدای شوه هغه حکومت د سیاسي مقاصدو لپاره او همدارنګ تاریخ انصاف هم د سیاسي مقاصدو لپاره هغې له یو جوډیشل کمیشن شکل ورکړو چې هغه په ډېرو غټو قومي مسلو کې جوړول پکار وو او په داسې د الیکشن په دې مسلو کې نه جوړول پکار
خو بلخوا د سیاسي چارو کارپوه خالد عزیز وایي چې د پاکستان جوړېدو نه تر اوسه پورې د پاکستان اولس سره سیاسي طاقت نشته چې وجه یې د سرمایه دارانو جاګیردارانو او زمیندارانو په بیا بیا سیاست کې راتلل دي
د عمران خان چې کم یو شی شروع کړی دی هغه اشاره دی چې دې سیز ته ټیکی چې عوام ته رښتیا تور باندې طاقت ترانسفر شي اور هغه چې دی دا فیصله کولی شي چې هغه لیډرشپ چې دی رهنمایي چې دی هغه به څوک کوي ځکه زه ګورم چې زما خپل سوچ دا دی چې الیکټرل ریفارمز وشي دی کې چې کم یو غلطیان دي یا غلط کارونه کیږي هغه دې ختم شي او د عوام او ته دا حق ملو شي چې هغه درست فیصله کولی شي بجای دا چې دې باندې زوري او غلط کارونه کیږي
واضح دی واکمن ګوند مسلم لیگ نون او پاکستان پاکستان تحریک انصاف ترمنځ مذاکرات نه پس تیره هفته د صدارتي حکمنامې په ذریعه چیف جسټس پاکستان ته د دې کمیشن جوړېدو لپاره درخواست شوې وو. پاکستان تحریک انصاف په واکمن ګوند مسلم لیگ نون کال 2023 انتخاباتو کې د دندلې تورونه لګولي وو او په دې لړ کې یې تیر کال د څلورو میاشتو نه زیاته احتجاجي درنه اسلام آباد په ډی چوک کې ورکړې وه. یاد دوی پخوانی چیف الیکشن کمیشنر فخرالدین جی ابراهیم په مشرۍ کې د کال 2023 انتخابات شوي وو.
دا و رابی اکرم خان تاسو مشال ریډیو ته وګی د مازیګر 5:30 بجې وشوې لند خبرونه ل مجی بابر اور.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون ویلی چې په یمن کې د هوایي بریدونه ودرول شي او د دې هیواد وګړي د پریښودل شي چې خپل برخلیک په خپله وټای کړي. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره د ملاقات وروسته یوې خبري غونډې ته وکړه. د بلوچستان سوبې د صحت د څنګ چارواکي وایي شاوخوا دوه کال وروسته به د سوبې په ټولو پښتون میشتو او بلوچ میشتو سیمو کې د شری د ناروغۍ پر ضد 12 ورځنی کمپاین د روانې میاشتې 14 نیټې نه چلوي. د ای پی آی څنګ مشر ډاکټر اسحاق پانیزي او یو شمېر نور چارواکو نن یوې خبري غونډه کې د دې کمپاین اعلان وکړ. په پاکستان کې د 2013 کال د پارلماني ټاکنو په اړه د تحقیقاتو لپاره د جوړ شوي عدالتي کمیشن وړاندای غونډه نن په اسلام آباد کې د چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې وشوه. وسلوالو نن غرمه د افغانستان د بلخ ولایت په عدالت سنواله ډلیزه حمله کړې. د دوه پولیسو په ګډون کې درې کسان وژلي او د دغه سنواله د مشر په ګډون کې 20 کسان نور ټپیان کړي. د بلخ څخه د مشال ریډیو خبريال دیني شاهدونو په حواله وایي چې حمله کوونکي درې کسان دي او جګړه اوس هم دوام لري. د دې حمله پړه طالبان واغستي. او بل خوا د نن سهار د افغانستان د خوست ښار د دواخانو په لین کې د یوې چاودنې له کبله د ماشومانو په ګډون 12 ملکي وګړي ټپیان شوي. د دې پیښې پړه چا نه اغېستي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې واشنگتن په یمن کې حوثي یاغیانو سره د ایران په مرستو خبر دی. جان کیری پرون امریکایي ټلویزیون پی بی ایس سره په یو مرکه کې وویل چې ایران باید پوه شي او دا خبره ومني چې امریکا به د منځني ختیځ د غیر مستحکم کېدو او یا په نورو هیوادونو کې په پټه په جنګونو کې د خلکو د مداخلت په هکله چپه خوله پاتې نه شي. د امریکا یو افاقي عدالت د باسټن میراتن په مهال په بمی چاودنو کې ککړ جوهر سارنوف د ډلیز وژلو لپاره د وسلو د استعمال په سازش کې پړ بللی. دغه 12 کسیزه منصفي ډلې فیصلې ته د رسیدو لپاره یو نیمه ورځ وخت اخیستی خو تېره ورځ یې په متفقه توګه سارنوف د برید مجرم ګرځولی.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال احمد الله نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سړي.
جنگ ورسپانې خپل اداریا د پارلمان په ګډ اجلاس لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې سعودي حکومت پاکستان ته د جنگي الوتکو په شمول ځمکني او بحري مرستو خواست کړې ده. خو د پارلمان د ګډ اجلاس د دویم ورځې غونډې ته وزیر اعظم نواز شریف وینا نه دا خبره واضحه شوې ده چې حکومت به د پارلمان په فیصلې عمل درآمد کوي. ورسپانې لیکي چې پاکستان حکومت لپاره دا صورتحال د یو ازمایښت نه کم نه دی، ځکه چې یو طرف ته سعودي عرب دی چې ورسره د پاکستان ډېر ښه تعلقات دي او د پاکستانیانو په شمول د نړۍ د هر مسلمان لپاره د ځمکه سلامتی ډیر اهمیت لري. خو بل طرف ته ایران دی چې نه صرف زمنګ گاونډي ملک دی بلکې په 1915 جنگ کې پاکستان سره ډیر مرستې هم کړې وې. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د وزیر اعظم د بیان نه هم دا سرګندېږي چې دا شخړه د سفارتي کوششونو د لارې حل کړي شي او خبره هم دا وي چې د نړۍ نور اسلامي ملکونه هم را مخې ته شي او د شخړې هوارولو کې خپل کردار ولوبوي. اکسپرس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې پاکستان له دې جنگ کې د فریق جوړېدو پر ځای د سالس کردار ادا کول پکار دي، ځکه چې جنگ د یو ملک په ګټه کې کله هم نه وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې امریکای او نور مسلمان ملکونو له هم دا جنگ د ودرولو کوششونه کول پکار دي او چې کله جنگ ودرېږي نو بیا مذاکرات کې دی شي او د دې شخړې ښه حل د مذاکراتو د لارې راوتلې شي. آج ورسپانه خپل اداریا په ملک کې په اعلانیه او غیر اعلانیه لوډ شیډنګ لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ته غیر اعلانیه لوډ شیډنګ لړۍ ودرولو حکم ورکړی دی او د بجلی په بحران قابو موندو لپاره یې پی ایس او ته په وخت د پیسو ورکولو طریقې کار جوړولو هدایت کړی دی چې د ګرمۍ په موسم کې د بجلی پیداوار متاثر نه شي. اداري لیکي چې د بجلی پیداوار زیاتولو لپاره حکومت خو خپل کوششونه کوي، خو ضرورت د دې خبرې دی چې د ویش نظام کې خامیانې لري کولو سره سره د خلکو نه د بجلی بلونه خستل یقیني کړی شي او چې څوک د بجلی په غلا کې ککړ وي پر ضد د سخت ګامونه پورته کړی شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې تر څو د بجلی محکمه دا ګامونه پورته نه کړي
نو تر هغه د بجلی په بحران قابو موندل ممکن نه دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې په مقاله کې لیکلي چې د امریکا لخوا په افغانستان کې د جګړې پر مهال که څه هم زیانونه شوي دي او یا روان دي، خو د دې لویه وجه د افغان جګړې په اړه د امریکا په ستراتیژي کې نیمګړتیاوې دي. بلخوا وال سټریټ جرنل اسلام آباد ته د ایران د بارنو چارو د وزیر جواد ظریف سفر موضوع راخستی او لیکي چې نوموړي به له پاکستاني چارواکو سره د یمن په حالاتو خبرې اترې وکړي. مجید بابر د دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
امریکای مجله فارن پالیسی په خپل یو مقاله کې لیکي چې د امریکای پوس هغه سرتیری چې په افغانستان کې د جګړې برخه وو، په دې عقیده وو چې دوی په دغه هیواد کې خپل ژوند ځکه په خطر کې اچوي چې د خپل هیواد دفاع وکړي، او دغه سرتیری باوري وو چې دوی به د امریکای حکومت او انتظامیه لخوا هم دومره ملاتړ ترلاسه کړي څومره چې دوی په ذاتي توګه کولو. د مجلې په خبره چې څومره تمه امریکایي سرتیرو د امریکایي حکومتي انتظامیه نه ساتله، همدغه عمره تمه د امریکایي ولس د خپل پوځي سرتیرو نه وه چې دوی به دغه هیواد او د دوی کورنۍ خوندي کړي او امریکا ته به د افغانستان په جګړه کې بریا راوړي. مجله یاتوي چې دغه ژمنې چیرې هم پوره نه شوې. نو امریکایي واکدارانو خپلې ژمنې په افغان جګړه کې ښکېلو پوځي سرتیرو سره پوره کړې، او نو پوځي سرتیرو خپلې ژمنې د امریکایي ولس سره پوره کړې، او دا ژمنې ځکه پوره نه شوې چونکه د افغان جګړې په ستراتیژي کې د جګړې د پیل نه ډېر نیمګړتیاوې وي. او که څه هم په دغه جګړه کې ډېرو امریکایي سرتیرو د ژوند قربانۍ ورکړې، خو دغه نیمګړتیاوې هم هغسې برقراري وي. د مجلې په خبره که څه هم د اوباما انتظامیه دا مهال رو رو د افغانستان نه د جګړې د خاتمې په تیاریانو کې ده، خو دغه نیمګړتیاوې اوس هم برقراري دي. مخکې به د دغو نیمګړتیاو له امله د امریکایي سرتیرو ژوند په خطر کې وو، او اوس یې د افغان ولس سره سره د افغان سرتیرو ژوند هم په خطر کې اچولی دی. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي ایران وایي چې وسلوال د پاکستان لخوا د دوی سیمې ته راوړېدلي دي او اته پوله ساتونکي سرتیري وجلي دي. دا خبر له هغې مخکې خپور شو چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د یمن د شخړې په اړه د پاکستان د سفر یوه ورځ مخکې ته راغلو. ورځپاڼه د ایران د فارس خبري ایجنس له خولې لیکي چې د جیش العدل چې یوه سنی وسلواله ډله ده او د پاکستان په بلوچستان سیمه کې موجودیت لري، د تیر ګل په شپه ایران ته ورننوتل او اته سرتیری ووجل. سعودي عرب خپل اتحادي هیواد پاکستان نه غوښتنه کړې ده چې په یمن کې د حوثي یاغیانو خلاف په روانه جګړه کې د دوی پوځي مرسته وکړي. بلخوا پاکستان د یمن په شخړه کې د پوځي رول لوبولو په هکله لا څه فیصله نه ده کړې، خو دا یې ویلي دي چې د سعودي عرب ځمکني او هوایی دفاع وکوي. په اسلام آباد کې د امنیتي چارو یو کارپوه سنبل خان وایي چې دغه پیښه په داسې وخت کې د ایران او پاکستان ترمنځ تعلقات خرابوي چې تهران د یمن په شخړه له اسلام آباد سره خبرې کوي. دا وایي د دغه پیښې زیاته ګټه ایران ته رسیږي، او که چیرې پاکستان په دغه شخړه کې برخه اخلي نو له دې سره به په سرحدي سیمه کې تاوتریخوالی زیات شي. پاکستان له وړاندې نه د هند او افغانستان سره په سرحدي سیمو شخړې لري، او له ایران سره داسې پیښې به د پاکستان او د ګوندو هیوادونو تعلقات کړکېچن کړي. پاکستان چې زیاتره سنی آبادی لري، د ایران وروستو په ټول نړۍ کې په دویم نمبر زیاته شیعه آبادی لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په یمن کې که سعودي عربستان د ولسمشر عبدالرب منصور هادی ملاتړ کوي، نو بل پلو ایران بیا د حوثي یاغیانو په ملاتړ تورن دي چې دغه هیواد یې انکار کوي. په عین حال کې د القاعده هم خپل دریځ ښکاره کړی دی. دا هر څه د نجیب عامر په رپورټ کې چې د ډی پی خبري ایجنس نه راژباړلی.
ڈی پی اے خبریا جنس لکی په داسې حال کې چې یمن د تاو تریخوالی انزور وړاندې کوي، او د حوثی یاغیانو د ځپلو لپاره سعودي عربستان د خپلو اتحادیانو په مټ بمباری کوي. هلته ایران هم د چهارشنبه په ورځ ویلي چې د عدن خلیج ته یې جنگی بیړۍ لیږلې دي. د ایران د بحري ځواکونو یو قومندان حبیب الله سجری ایرنا خبري ایجنس ته ویلي د عدن خلیج ته د جنگی بیړیو د استولو موخه له سمندري غلو څخه د ایران د تجارتي بیړیو خوندي ساتنه ده. دا پرمختګ په داسې حال کې کیږي چې رسنۍ په یمن کې د حوثي یاغیانو پر سنگرونو د سعودي عربستان او د هغوی د اتحادیانو لخوا د تازه بمباریو خبر ورکوي. سعودي عربستان وایي ایران د یاغیانو ملاتړ کوي. سعودي او اتحادیانې هڅه کوي چې پر یاغیانو د رصد لارې بندې کړي. راپورونه وایي یاغیان چې هڅوی د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادی سعودي عربستان ته په تښتېدو اړ کړو اوس د استوګنې په سیمو کې فعالیت کوي او په ډزو کې د ولسی خلکو د نښه کېدو ویره هم لیدل کیږي. د ریډ کراس یا سره صلیب سیمه ییز مشر رابرټ ماردینی په ټویټر پیغام کې لیکلي چې د عدن ښار د تیرو دریو اونیو په جګړه کې تباه شوی دی. د پوز کندکونو چې د پخوانی ولسمشر علي عبدالله صالح پورې مربوط دي د هوسی یاغیانو په پرمختګ کې مهم رول لوبولی دی. بل پلو په یمن کې د القاعده ډلې یوې ځایي څانګې د یاغیانو د مشر عبدالمالک الحوسی او د پخوانی ولسمشر صالح پر وژنه د جایزې اعلان کړی دی. په یو ویډیویي پیغام کې دوی ویلي چا چې په یمن کې د دوی په وینا د بدیو سرخیلو وژل دوی به ورته 40 کیلوګرامه سره زر په جایزه کې ورکړي. په عین حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پاکستان ته د خپل روسي سفر پر مهال ویلي مخکې تر دې چې یمن د جهادیانو لاسو ته ولویږي په کار ده چې د مذاکراتو لاره خپل کړی شي.
داو نجیب عامر د کراچۍ نه د قومي اسمبلی په 2016 محل کې زمینی ټاکنې د رواني میاشتې په 23 نیټه ترسره کیږي. د دې ټاکنو لپاره انتخاباتي کمپین شروع شوی دی. په انتخاباتو کې د ام کیو ایم، تحریک انصاف او جماعت اسلامي په ګډون 15 کاندیدان برخه اخلي. په دې اړه نور تفصیل د سفر کریمی په رپورټ کې اورو.
د تحریک انصاف مشر عمران خان د کراچۍ څخه د ان 2016 کې د ټاکنیز کمپاین د چلولو په موخه د ښار ته رسیدلی دی. دا حلقه د ام کیو ایم ګوند اهمه حلقه ګڼل کیږي او له دې ځای څخه د 1988 را په دې خوا د ام کیو ایم ګوند کاندیدان کامیاب شوي دي. د 2013 په ټاکنو کې له دې حلقې د ام کیو ایم ګوند امیدوار نبیل غبول 1,05,000 ووټونه اخیستي وو. د ام کیو ایم او د نبیل غبول ترمنځ د اختلافاتو او د قومي اسمبلی څخه د هغه د استپاره وروستو د حلقه خالی شوی. کارپوهان د دې حلقې د زمینی ټاکنې د اهمیت وړ بلی. چړونکو اجمل خټک کشر په دې اړوایي
دیر امر کې عمران خان الطاف حسین د اجازه نه بغیر اغا کراچۍ ته نشورات للې او جایدا شتا په خپل باندې ویلې چې زمونږ جلسه به ام کیو ام کامیاب ولې. لیکن اغه خبر ټول په خپل باندې نن د دې حلقې اهمیت په دې بنیاد چې دا په د ام کیو ام چې کله نه جوړ دی او دا غي په تاریخ کې اول ځل څوک لګیا دی او بالکل اغه ته نیخ پدېغه او دا جلسه کوي او خپل انتخابي مهم چلی.
د 2002 پټاکنو کې د ام کیو ام ګوند کاندید لدې حلقې څخه 45,000 ووټونه اخیستلی وو او په دویم نمبر د جماعت اسلامي کاندید راشد نسیم 45,000 ووټونه ګټلی وو. په دې ټاکنو کې د جماعت اسلامي 12 کارکونان هم د انتخاباتي کمپین په لړ کې پرامنځته شوي اخوډب کې وجل شوي وو. د جماعت اسلامي کراچۍ رهنما سرپراز احمد مشال رډیو ته ویلي دوی په دې حلقه کې ډېرې ووټران لري خو ځایي میډیا داسې ښیي لکه مقابله چې یوازې د تحریک انصاف او ام کیو ایم ترمنځ وي. دا زمونږ پخوانی حلقه ده. زما په خیال که سوتره ټاکنې وشي نو دا حلقه به جماعت اسلامي وګټي. په کراچۍ کې زمونږ ډېرې پلویان دي او موږ له دې ښار څخه د سیټي او ټاون ناظم سیټونه هم مخکې ګټلي دي. د سرپراز احمد په خبره تر اوسه جماعت اسلامي ګوند له دې حلقې څخه د خپل کاندید د لاس په سر کولو په اړه هیڅ پریکړه نه ده کړې او نه د دې نیت لري. خو اجمل خټک کشر وایي جماعت اسلامي کوشش کوي چې په دې حلقه کې د تحریک انصاف سره اتحاد وکړي.
تحریک انصاف اصل کې خپل ځان ته لل غواړي. جماعت اسلامي یو خپل پالیسی وي هغه بالکل دا غواړي چې اتحاد وشي او کم از کم هغه ته چې سبا کم ووټونه بالفرض چې هغه یوازې اخلي نو هغه ظاهره نشي چې اوس جماعت اسلامي د کراچۍ دویم قوت نه دی بلکې تحریک انصاف دی. بیا هم که اعلی سطح باندې سراج الله صاحب او ندی په مابین خبره چرته وشي نو بیا کېدای شي چې آخري لمحو کې دی یو شي.
د اجمل خټک کشر په خبره په دې حلقه کې زیاتره ووټران اردو ژبه ویونکي دي او په 90 د چاپی او ځینو کسانو سره د امنیتي ځواکونو لخوا د ترسره شوي سلوک وروستو د زیاتره اردو ژبه ویونکو خواخوږي د ام کیو ایم سره زیاته شوې ده. د هغه په خبره که د انتخاباتي کمپاین او یا د ټاکنو په ورځ د حکومت لخوا کومه وړه نیمګړتیا هم وشي نو ښایي ام کیو ایم له دې ټاکنو څخه بایکاټ اعلان کړي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بلوچستان د صحت څنګه وای په دغه صوبه کې به د شری ناروغي پر ضد 12 ورځنی کمپین چلوي چې د دوی په خبره پکې به خوښه 15 لکه ماشومانو ته د شری ناروغي ضد پچکاری یا ستنې لګول کیږي. لا کوټې پرې زمونږ خبریال خدای نور ناصر رپورټ لري.
د دغه صوبې د سیاست څنګه چارواکي وایي شاوخوا دوه کاله وروسته به د صوبې په ټولو پښتون میشتو او بلوڅ میشتو سیمو کې د شری د ناروغۍ پر ضد دولس ورځنی کمپاین چلیږي. د ای پی آی څانګه مشر ډاکټر اسحاق پانیزی او یو شمیر نورو چارواکو د جمعرات په ورځ په یوه خبري غونډه کې د دې کمپاین اعلان وکړ. تر خبري غونډې وروسته ډاکټر اسحاق پانیزی له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل په دې کمپاین کې به شاوخوا 15 لکه ماشومانو ته د شری د ناروغۍ ضد پیچکاری لګیږي.
دیارلس اپریل 2015 کال د په بلوچستان په دیرس اضلاع کې د شری خلاف یو مهم شروع کیږي. دغه مهم به 12 شپې په دغه دیر سره اضلاع کې به د دغه کم څکار کارند کوونکي دي. دغه به تقریبا یو 15 لکه کوچنیان دي چې زموږ د شپږ میاشتو ونیسي تر لس کلو پورې دغه عمرونه دي.
د ډاکټر اسحاق پانیزی په خبره د بلوچستان په بیل بیر سیمو کې د شری د ناروغۍ له امله په بیا بیا یو شمیر ماشومانو خپل ژوند له لاسه ورکړی چې د ده په خبره ځکه نو د څلورو کلونو پر ځای دوه کاله وروسته همدا کمپاین پیلیږي. ډاکټر پانیزی زیاتوي ځینې خلک لا هم دې کمپاینو ته د شک په سترګه ګوري چې دا یې لامل یوازې یوازې ناپوهي په ګوته کوي.
په خلکو کې هغه آګاهي هغه شعور هغه اویرنس نشته. دوی دغه شي ته په بل نظر ګوري. دوی خود دا یو د کشنیانو د مخنیوي یا تولیدي نظام یا نور شي چونکه کنسپټ نه دی کلیر د خلکو ذهن نه دی کلیر. نو ځکه دا شیان اوس انشاءالله دا شری به بالکل بګر پاکستان کې نه بګر بلوچستان کې بګر هر ځای کې به دا جوړې مکمل ختم شي.
د صوبې د سیاست د څانګې د چارواکو په خبره په بلوچستان صوبه کې په 2014 میسوي کال کې 8 په 2014 کې 6 او په روان 2015 میسوي کال کې لږ تر لږه 15 ماشومان د شری د ناروغۍ له امله وژل شوي دي چې د دوی په خبره دا یوازې د هغو ماشومانو شمېر دی چې په بیل بیل سرکاري روغتونو کې درج شوي دي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
کسام سور زو راهی سي د شمالي وزیرستان کډوالو واپس کورونو ته د تللو سلسله شروع شوه. د خوده خلک د زنانو د حالاتو په اړه اندېښمن دي او وایي چې له یو شمېر مشکلات سره مخامخ دي. دوی وایي چې زنانو د بیکوره په حالاتو کې لاول نه تکلیف تیر کړی دی او اوس هم نه دي خبر چې هغه ته به ژوند په کومو شرایطو کې تیروي. دا چې د وزیرستان کډوالو ښځو ته څه مسلې دي او حکومت ورلسه کوي په دې اړه دا رپورټ اورو. د پاکستان په قبایلی سیمه شمالی وزیرستان کې د تیر کال د جون د میاشتې راهیسې د وسلوالو خلاف د پوځي کاروایي له امله د بېکوره شو کسانو مرحله وار ستنېدل د مارچ د 1 نیټې نه شروع شوي دي او دغه خلک به په 500 پړاوونو کې کورونو ته واپس لاړ شي. دغه کډوال وایي چې په بېکوره شو کسانو کې شاملې ښځې به تر ستنېدلو پس په خاصه توګه له مشکلاتو سره مخامخ وي چې لاول نه په روایتونو کې ګیرې دي. د شمالي وزیرستان د متاثرینو د کمیټه یو غړی دیدار وزیر وایي
زنانا اونو پلار باندې وی کو پښه وی اردو بدلی وی دا پته نه دی آیا دا به سرور مېشته پس درمی یا به 15 مېشته پس درمی. حکومت یا به خیده سه واضح پلان نه دی تیار کړی چې انده چا پور رنگ دی هغه سره به څه کیږي. دا د تعلیم د صحت د مراکز یې خو نشته یو سر په بشیر روانه دا پته نه دی زه به رنگ کور ته درمو یا به جوړ کور ته درمو چې دا د دوی کور وران وی. دا خو ظاهري خبره ده چې د دې اثرات به په وزیر
په بنو کې د کډوالو د خیر ښېګړې د یوې ادارې سره کار کوونکې یوې زنانه د نوم نه ښودلو په شرط مشال ویډیو ته وویل چې د کډوالو زنانه او مهمو مسلو کې یوه د شناختی کارت ده او زیاتوي
دی ان ای سی مسله ده. ان ای سی د خپل اوریجنل دی سره ان ای سی بالکل شته نه. د خاوند چې یا پلار یې شي او ورې شي دې ته ان ای سی اجازه نه ورکوي جوړولې. زنه داسې چې دی چې خپل زوی نار وتل ده کنه دې دا چیکینګ مګي رجستریشن یا ټوکن هغه خسته د فامیلې جوړول ا دې ته نه دی جوړ شوی. راشن کارت چې دې کیم دی کنه ا دې نه دی جوړ شوی. زنه داسې دې ان ای سی اشتا خو پرستا خو هغه ته اجازه نه شي دې میل سره دې اټچ یا دې ترو باندې سامان دوکلی. زنه بار طرف
هم د یاد ادارې سره کار کوونکي یوه بله ښځه هغه مسلې په ګوته کوي چې دوی ورسره مخامخ دي او باید چې ورته پام وکړل شي.
ډېره زیاته فیمل زار شي چې یو دوه ډول ډرس وي کنه یا
منه یو پته د خپل موجوده پته د یغول وی کنه بل فل کدی تلی کنه او مستقیل پته د میران شاهی د دې چې یغین کنه کوم دی د دې سره د مسلای چې یو د خصوصه نشي دی رښنه لو خپل ول څه کینه دی دوه غلی وګښه پته شي د دې مسه کوي نه کنه چې د تا یا رجستریشن یو کو یا دې د مدد کو بل دا مسلای د چې فیملیټری حواله سره چې دی رښین چې د کنه فار ایگزامپل لیوا سړی د کنه یو د دوی څه دی کنه د درې څه دی با سړی د پهل څه تر شن ویل کای انیر دوی څه څه دی کنه دا څه نو کوي یو د شن خو الریډی بلک شوای
دا چې د کډوالو زنانو د مشکلاتو د حل کولو لپاره حکومت څه کوي د خیبر پښتونخوا د خزو د کمیشن یو چارواکي امنه دورانی وای چې په مشاورتي دایره کار کې د کډوالو خزو د مشکلاتو د حل کولو لپاره په ګامونو لاس پوري کړی دی
د چیف منیسټر د وزیر اعلی په څکا باندې یو کمیټه جوړه وه هغه ته د سفارشات منور کړی دا چې کوم سفارشات دي د داسې خزو چې کوم مسلې حل کولو لپاره موږ وزیر اعلی سیټ ته سفارشات ورکړي دي چې کوم د موږ پروینشل ډیزاستر مینجمنت اتھارټي دا یا چې څومره ذمہواران دي حکومت کی تو اغی دی دی یو حل رو با سی تے آئی ڈی پی دفارہ کئی دے گئی اسپیشلی خزو دفارہ اس اس ہم یو پروجیکٹ لانچ کو لگی آئی اور دی پروجیکٹ مقصد دا دی یو ہیلپ لائن منجورو اغا ہیلپ لائن با بنو کی راؤنڈ دی کلاک بدا ہیلپ لائن کار کئی اور چکم آئی ڈی پی خزی دی اغی با دی ہیلپ لائن تا با کال کئی اور ہر قسم معلومات اغی اغسطی شی
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف اپریشن ضرب عذب شروع کړی دی او داوه کوي چې 90% د سیمې له وسلوالو پاکه ګرځولې ده. په عین حال کې کډوال له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د خوندي ژوند ضمانت دی ورکړي او د اوسېدلو ټول سهولتونه دی ورته برابر کړي چې دا ډول زنانه د اندېښنو پرته عادي ژوند تیرولو ته واپس وګرځي. د خیبر پښتونخوا حکومت په ټوله صوبه کې د تعلیم عام کولو په مقصد په سکولونو کې د ماشومانو شمیره زیاتولو لپاره استاد کور په کور په نوم یو کمپین شروع کړی چې پرانیسته په پېښور کې د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک وکړه. دوی ویل چې روان کال کې خوښاته لکه ماشومان په سکولونو کې داخلول د دوی هدف دی. له پېښوره د شبیر احمد جان دی رپورټ ته وکشه.
دغه کمپین چې نوم یې استاد کور په کور دی پرانسته نن په پېښور کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او د پښتونخوا را تعلیم صوبای وزیر عاطف خان وکړه. د تعلیم صوبای وزیر عاطف خان مشال لیډو ته په دې حق لول چې نه یوازې په سکولونو کې به د ماشومانو شمیره زیاتول شي بلکې دوی سره سره به استادان هم نوې برتی کیږي او سکولونو ته به اسانتیاګانې هم ورکړي.
دا تیم د دې دادی چې استادان به ځي کمیونټي لا او هغه علاقې کې چې کوم ماشومان چې کوم اوټ اف سکول دي کوم د سکول ګونګې جواله دي داغي پیرنټس سره ملاوي کمیونټي سره لاویږي او غیته بدا وچ ماشومان تاسو سکولونو ته راولي انرول کې سکولونو کې داخل کې او باقي جی اوز دي داسې ادارې چې غي اولډي په اډوكيشن کې لګیا دي کار کوي نو زیات تر سپورټ غي مونږ لرا کړو نو په دې باندې ان شاء الله تعالی مهنت په ډیر دي پیسې به دونه ډیر نه لګي ان شاء الله زمونږه کوشش دا ده چې تقریبا 8 لک ماشومان انرول کو دي زله او موستلي دغه کې خو سکولونو کې زیشته چې کم ځای کې زې نشته هغه کې بزر تر کمرې جوړو چې غي تاسو پیسې ویلی
دا چې زنانه استادان به سرنګ کوي چې کور په کور وګرځي او د کلی خلکو او مور پلا سره ملو شي او هغوی په ماشومان داخلولو باندې سلا کړی. نو په پیښور کې د زنانو تعلیم څنګه مشره سمینانا زویل چې په پښتونخوا کې زیاتره استادان خپل کلو کې او کورونو سره جوخت نوکری کوي نو دې کمپاین کې به هغه ته څه قسمه ستونزې نه وي.
زمونږ پرایمری ټیچران چې دی او هغه لوکیلټی نه هغه تعلق ساتي چې کوم یو سین هغه بلونګ کوي نو هغه ځکه هغه ټول خلک پیژنې مو هغه ته پته مې چې د دې کور کې دومره ماشومان دي او دې کې دومره دي نو هغه تلی شي او هغه خلک دي خپل علاقې خلک دي زموږ په خیال هغه ته هیڅ داسې پرابلم بني ډېر کم به چلته کې ټیچرز به یې چې هغه تبا بل زینب زی ادروائز د خپل علاقې ټیچرز دی اغي تعلیم شي اغي اغه خپل فیملی زم دی او اغي اغي را غختیم شي نو دې کې به اس سچ داسې کمپلیکیشن بني ان شاء الله.
د پامول د خیبر پښتونخوا کې تعلیم باندې کارکون کې غیر سرکاري تنظیم الف اعلان شمیرې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې د 25 لکو نه سیوا ماشومان داسې لري چې سکولونو دتلو عمر یادې خولې سکولونو ته نزي. بلخ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په دې مقبان خپل وینا کې سرکاري استادانو او تعلیم محکمې غړو باندې غږ وکړو دوی داسې پالیسی راوړي چې د دوی ټولو ترقی به په سکولونو کې هر کال د سکولونو نتیجې سره تړلې وي او دا یې هم ویل چې دوی هڅه کوي چې راتلونکي کې د ټولو خیبر پښتونخوا کې د سرکاري او نجی سکولونو لپاره یو سلیبس جوړ کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په لوک ورسه اسلام آباد کې د پاکستان څلورو واړو صوبو نه ورغلو د هنرمندانو او کاریګرو ثقافتي میله شروع شوې ده چې د رواني میاشتې تر 12 نیټې به دوام لري. په دې لس ورځنۍ میله کې د خوراک، کالی پترو، جامو او د ګلکاری سټالونه لګول شوي دي. زموږ همکار رابعه اکرم خان رپورټ لري.
د قومي ثقافتي ادارې د لوک ویر سره انتظام لاندې د هر کال په شان سخ کال هم د ثقافتي لوک میلې هلې ځلې اسلام آباد کې روانې دي. په دې میله کې د څلور واړو صوبو په شمول د قبایلي سیمو یو شمېر هنرمندان، سندرغاړي او کاریګران راغلي دي او د خپلو علاقو د ځانګړو شیانو سټالونه یې لګولي دي. پېښور سره تعلق لرونکي ارشد خان چې د دستکاري سټال یې لګولی دی مشال ریډیو ته وویل چې هغه هر کال دې میلې ته راځي او که د حکومت مرسته ورسره هم داسې جاري وي نو دوی خپل کار نور هم ښه کولی شي.
بس دلته خو زیات تر پښتانه راځي ولې خېبر ټول سټالونه شته دار ځای والا او دلته د خیبر پښتونخوا بیل ماحول دی نو پښتانه دلته ډېر راځي جی.
شهریار چې د کالو پترو کار کوي وایي چې دغه په سټال کې په خاص توګه خسي ډېره دلچسپي اخلي.
دا هو انټیکس دی او اول سیویلایزیشن دی کنه نو خلک اوس دې طرف ته ځي پیش وي خلک ډېر خوښي او اډرونه مونږ ته ملاویږي کنه مونږ سره دوه درې اډرم دي هغه مال به مروړو ول دا والی دي او دا ماته پټي ډېره زیات خلک دغه کوي ماته پټي ډېر غواړي خلک اوس جینه کې چې دا استعمالي.
خو د مردان نه راغلی شمسی ګل وای چې دا غي د پلانې کده وختو د میزرو کار ته اوس هغه سپ درنا وخت نه کتل کیږي.
دا سامان چې څومره دی دا د ګوتو هنر دی او ډېر په ګرانه کې لکه د ملک خلکو تعداد نظر نه ډېر کمزور راځي. خور که چاته وایو چې رب دې شیز موږ 300 یا 400 روپۍ خرچ راغلي هغه نه مني نو موږ داسې شیینه لکه اوس جوړو چې هغه لکه مختصر کار کوو کندې خخه کارونه په دې کې شتاو کیږي خو په هغه کې د غیر ملکی خلک پیسې ورکوي دا داخله کې نور کوي.
په دې میله کې په وړومبي ځل راغلي د اتم جمعه سکون کې سجاد وای
دلته خلک راځي وړي او ډېر خلک دا پرسونه مرسونه ورول کې سودا ډېر خوښي او زما دا پیل ازل چې دلته راغلی يم.
د فکر ده د میلې د کتو لپاره د اسلام آباد اوسیدونکو په شمول بهر ملکیان او د ملک د نورو برخو نه سکون کې هم راځي او په میله کې د مختلفو خوراکونو او موسیقۍ نه خوندونه اخلي.
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی دی. د خبرونه په اخیری شیبو کې واره بیا لن خبرونه د مجید بابا راوړو.
افغان چارواکي وایي چې دا مهال په بلخ ولایت کې په یو عدالتي ودانۍ د افغان طالبانو ډلې برید دوام لري او تر دې دمخه دغه برید کې 15 کسان وژل شوي او لږ تر لږه 55 نور ژوبل شوي. د بلخ څخه د مشال ریډیو خبریال د عیني شهیدینو په حواله وایي چې حمله کوونکي 3 کسان دي او جګړه اوس هم دوام لري. دوی زیاتوي چې حمله کوونکو لس سارنوالان هم یرغمل نیولي. په همدې حال کې د بلخ د ملکي روغتون مسؤلینو مشال ریډیو ته د دغو وژنو او ژوبل شوو پخلی کړی او زیاتوي چې په ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شته. د دې حملې پړه افغان طالبانو راغستی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون ویلی چې په یمن کې دی هوایي بریدونه ودرول شي او د دې هواد وګړي د پرې خوندل شي چې خپل برخلیک په خپل وټا کې. نو موري دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره د ملاقات وروسته یو خبري غونډه ته وکړه. د بلوچستان صوبې د صحت د څنګ چارواکي وای شوفه دوه کال وروسته به د صوبې په ټوله پښتون میشتو او بلوچ میشتو سیمو کې د شری د ناروغۍ پر ضد ټول ورځنی کمپاین د رواني میاشتې د 10 نه پیلوي. په پاکستان کې د 2013 کال د پارلماني ټاکنو په اړه د تحقیقاتو لپاره د جوړ شوي عدالتي کمیشن لومړی غونډه نن په اسلام آباد کې د چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې وشوه. نن سهار د افغانستان د خوست ښار د دواخانو په لین کې د 14 له کبله د ماشومانو په ګډون 12 ملکي وزیري ټاکل شوي. تر دې دمه چا د دغې پېښې پر په غاړه نه ده اخیستې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې واشنگټن په یمن کې اوسي اغیانو سره د ایران په مرستو خبر دی. جان کیری پرون امریکایي ټلویزیون پی بي اس سره په یو مرکه کې وویل چې ایران باید پوه شي او دا خبره ومني خبرونه چې امریکا به د منځنی ختیځ د غیر مستحکم کېدو او یا په نورو هیوادونو کې په پټه په جنګونو کې د خلکو د مداخلت په حق کې په خلاف پاتې نشي. د امریکا یو وفاقي عدالت د باسټن میراتن پر مهال په بمی چاودنو کې ککړ جوهر سارنو د ډلې د وژنو لپاره د وسلو د استعمال په سازش کې پړ بللی، خو تېره ورځ دغلته کې یو منصفي ډلې په متفقه توګه سارنوف د برید مجرم ګرځولی چې پکې درې کسان وژل شوي ول او 260 نه زیات نور پکې وژل شوي ول.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. امید کوم چې دا خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. زه عملیه امیر ساده، مجید بابر او تکنیکی همکار علی محمود درنه یو ځای اجازه پاړو. تاسو د بل خبرونه پورې د ماخند شپږ بجو نه په دې سپوده ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شئ. الله پامه.